تقریب دغه کیږي. اما په لومړیو اوایلو کې هغه پخوانی خبرې د شخص خی وي، هغه په یاد وي، اما دغه نږدې حافظه د خرابېدو په طرف باندې ځي، او دا یو تخریبونکی اختلال دی کوم چې د عصبي حجراتو د تخریب لامل ګرځي، او عصبي حجرات پای کې له منځه ځي، عصبي نسج بالاخره صدمه ګوري، او اتروپی یا چملکوالی یا د مغز کوچنیوالی رامنځته کیږي. دا داسې یو ناروغي ده چې بل علاوه د حافظې نه بیا نور مشکلات هم رامنځته کولی شي. موږ به په نښو نښانو باندې خبرې کوو.
بله ډاکټر صاحب، هغه جدي باندې کومه یوه ده؟ یوازې همدغه ده چې یو څه هیریږي حافظه کې نه پاتې کیږي، او کنه دا الزایمر بیا پرمختګ هم کوي؟ یعنی داسې حالت هم ځي چې ممکن یو کس خپل دوستونه پیژني، داسې حالت هم وضعیت لون کوي د الزایمر د ناروغانو؟
بله بله، الزایمر کې داسې چې لومړی قدم کې د اوشتار ورکوونکي یا مخبره راز وي، لکه په لومړي سر کې حافظه خرابېږي، په هغې کې وایي چې لکه ما مخکې چارونه وکړل، هغه نږدې مسایل د یاده وځي، او هغه پخواني په یاد پاتې وي، یعنې هغه اطلاعات چې پخوا دی اخیستي په یاد پاتې کېږي. ما دا وایي داسې مخبره راز دي، ځینې وروسته بیا راز شدید کېدو په طرف باندې ځي، ځکه چې ما مخکې عرض وکړ چې عصبي حجرات تخریبېږي، او کله چې تخریبېږي دغه سای نفسونه یا د عصبي حجراتو دغه تشکلات چې دي، کوم چې اطلاعات انتقالوي مغز ته، او بېرته د مغز نه اطلاعات او بعضې مسایل یا قوماندې را انتقالوي نور جسم ته او محیط ته، هغه څنګه کېږي؟ هغه مختل کېږي. او چې کله هغه مختل کېږي، نو بر علاوه د دې نه چې دغه حافظه صدمه ګوري، د په شناخت کې مشکلات رامنځته کېږي. مثلا دی د کور نږدې خپلوان، نږدې دوستان حتی نه پېژني، د ټایم خرابوالی سره پیدا کېږي، حتی د بلد ځایونه او تنابلد ښکاري، او دې پکې ورکېږي، سر درګمه کېږي، د دې په عواطفو کې مشکلات رامنځته کېږي، د دې په احساساتو کې مشکلات رامنځته کېږي، د دې په مسؤلیتونو کې مشکلات رامنځته کېږي، ورو ورو وظایف د لاسه ورکوي. ما په هغه لومړۍ مرحله کې داسې ویلي چې لومړۍ مرحله کې هغه مخدره راز وي، که چېرته یو چاته دغسې حالتونه پیدا کېږي، تر ډېره پورې دا ناروغ به په اول سر کې پوهېږي، اما وروسته د دې بیا خبرې حتی خرابېږي، حتی کله چې جملات جوړوي، د جملاتو دپاره کلمات به یاد وباسي، یعنې خبرې چې کوي هغې دپاره هغه مهمې کلمې حتی دی هیروي، او بالاخره دی ته دا مشکلات دومره جدي کېږي چې حتی په جسمي مشکلاتو باندې هم منتج کېږي، دی په حرکاتو کې مثلا ناهمرهنګي رامنځته کېږي، مثلا په خپل ځان ته رسېدګي نه شي کولی، حتی خپل لباس مثلا نه شي بدلولی، او دا هغه پخوا په شکل باندې لکه ځان ته توجه کول، هغې حتی د یاده وځي، د ژوند مهم مسایل یې د یاده وځي، او بالاخره دی حتی د ټولنې په اوږو باندې بار کېږي، او تر څو چې دونه مراقبت کوونکی نه وي او دونه مراقبت ونه کړي، نو دی به د فوق العاده مشکلاتو سره مخامخ کېږي. قضاوت یې خرابېږي، ججمنټ یې خرابېږي، دا هغه عوارض دي چې دته شروع کېږي ورو ورو، او بالاخره حتی دا د شناخت یو اختلال دی، دی عصبي نیورولوژیک اختلال دی، یا د مغز ناروغي ده چې وروسته په رواني شکل باندې هم مشکلات چې هغې په مثلا په فکر کې هم رامنځته کېږي، په حافظه کې، همدارنګه په بین فردي روابطو کې، اجتماعي روابطو کې، په مسؤلیتونو کې، په ټولو کې تحلیل رامنځته کېږي، یعنې پسرفت رامنځته کېږي، زوال رامنځته کېږي.
بله، دغه عوامل باندې ډاکټر صاحب چې ما یو څه لاندې مطالعه وکړله، یو عامل وایي دا دی چې کله سن له 15 پیته واوړي، نو بیا په کسانو کې الزایمر یا دغه ذهني کمزورتیا یا هم د حافظه کمزورتیا پیدا کیږي. نور مشخص عوامل تر اوسه په ګوته شوی؟ یعنی داسې کومه بل ناروغي ورسره تړلې ده د عامل په توګه، او کنه خپل هم دغه د عمر په خوالی د دې باعث کیږي چې د انسان حافظه له دغه وضعیت سره مخامخ شي؟
دلته په صورت قطع باندې عوامل مشخص نه دي، خو داسې زیات ترسي یا جنټیکي فاکتورونه پکې مطرح ګڼي. کسان چې د هغې مثلا بیولوژیکي خپلوان، مور او پلار، او دغه په دې اختلال یا په دغه د هرجنتوب په ناروغۍ باندې اخته شوي، دا چانس په اولادونو کې مثلا ډېر زیات دی. هغه کسان چې دوامداره بې خوبیانې کوي، هغه کسان چې مثلا زیاتره د شپې خوب نه کوي، او هغه کسان چې مثلا بعض غذایي موادو نه استفاده کوي، چې د هغې په غذایي موادو کې سبزیجات او مثلا میوې او یا حبوبات شامل نه وي، دغه مدیترانی خوراک نه کوي، مثلا زیاتره د غوښو نه استفاده کوي، یا بعض نورو خوراکونو نه چې هغې کې مثلا سبزیجات او دا شیان شامل نه وي. هغه کسان چې مثلا تاسې یادونه وکړل چې دوامداره خپل هغه مغزي فعالیتونه، فکري فعالیتونه استفاده نه کوي، مثلا مطالعه کول، سټډي کول، دا مسایل دي. د الزایمر کې په صورت قطع هغه معلوم نه دی، خو زیات جنټیکي فکرونه ښودلي دي. په نړۍ کې نسبت زموږ هغه هوادونه چې مثلا ایشیایي هوادونه دي نسبتا اروپایي ته دي کې کم ښودل شوی دی، ځکه دغه غذایي فکتورونه پکې هم ښایي او بل هغلته بعضې فعالیتونه ما مخکې ارزوته چې هغه هم پکې ښایي، هغه څوک چې سپورت نه کوي ورزش نه کوي دا مسایل هم پکې ښودلي دي. دا داسې دي چې تیوري په شکل باندې دي، ما په صورت قطه زیاتره ویلسي جنټیکي فکتورونه دي چې یو ډول پروټین دی دا خپله د مغز په دغه بافتونو کې یا د عصبي حجراتو کې داسې کوي رسوب کوي، او کله چې رسوب کوي د هغې دغه فعالیتونو هغه رابطې چې کومې دي کوم سړی نفسونه چې جوړ کړي دي هغه رابطې جوړې کړي دي هغه د قطع کېدو سبب کېږي، یعنې بالاخره هغه عصبي حجره له منځه وړي. کله چې له منځه وړي هغلته د مغز کوچنیوالی رامنځته کېږي یا زمور چې ورته وایي که نه اتروفي کوي مغز، او وروسته بیا هغه مغز خپل فعالیتونه سرته نه شي رسولی. خو زیاتره یې عوامل همدغه ارسي فکتورونه ښودلي، بعضې محیطي او بعضې غذایي عادتونه او بعضې فرهنګي مسایل دا هم پکې رول لري. نو دا دغه الزایمر ناروغي او زیاتره د 50 کلنۍ نه په لوړ عمر کې پیدا کېږي، یعنې په ټیټ عمر کې ډېره زیاته نه وي. اما جرازو علایم مخکې حالت کې وپېژندل شي، ارسي فکتورونه مثلا په چا کې وي نو هغه به کولی شي چې تر یو بریده پورې د پیشرفت نه مخنیوی وشي.
و سلامت اوسئ کور مو ودان ډاکټر صاحب، راځئ چې اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوریدونکو هم په لیکه کې دې مهرباني وکړي، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. ښه، د دې اوریدونکو اړیکه پرې شوله، هڅه به وکړو چې بل اوریدونکو چې وصل لې دغه اړیکه وصل کو. واتس اپ نه یو بل اوریدونکو اړیکه نیولې ده، مهرباني وکړي ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم نبیولا زبلای دا وخل ایران خبرې کوم لودین صاحب.
او مهرباني وکي زبلای صاحب،
مننه کوم ډاکټر صاحب نه لنډه پوښتنه. ډاکټر صاحب محترم، آیا که یو څوک ډیر ستړی ووسی، مثلا لنډیر زیات ستړی ووسی، هغه پر اپیزا ناوړه اغیزه کولی شي؟ اپیزیت یعنی اپیزا کمزوری کولی شي که نه؟ او بله پوښتنه مې هم دا شي، بله اپیزا نه وتښتېده، دا هم یو مریضي چې دی؟
زابلی صاحب پوښتنه درلوده، ډاکټر صاحب وای دا چې سړی ډیر ستړی وي، فزیکی کار وکړي، دغه ستړیا هم د حافظې په کمزورتیا تاثیر کوي او کنه؟ راځي دا پوښتنه به جواب کړي، بیا به همداسې مختز ممکن نور اوریدونکي هم اړیکه ونیسي.
بله بله، دا ستړیا خو ډیره واضح خبره ده. مخکې مالدو کا کسان چې مثلا ډیر زیات کیږي، استراحت کوي، خوب نه کوي، دیس کسانو ته مثلا دا یو چانس دی چې د راتلونکي کې الزایمر مطلق اخته شي، او د لنډ وخت لپاره د حافظې خرابوالی یو مونږ بعض وخت داسې کېدلی شي چې یو رواني روحي فشار یا فزیکي فشار یا ستړیا سره مواجه، زمونږ دا فکري تمرکز یا کانسنټ چې کوم دی په یو موضوع باندې دا خرابېږي، ځکه چې کله دا مونږ ستړیا سره مواجه مونږ خسته یو، خو ټول سیستم خسته یو، په نتیجه کې مونږ فکري تمرکز نه ساتلی، موضوع ښه اخیستلی نه شو، هغه په دې دلالت نه کوي چې زمونږ حافظه خرابه ده. خو مونږ هغه ساعت کې جذب ښه نه دی کړی، ځکه زمونږ یاد روحي فشار او یاد فزیکي یا ستړیا سره یا د فزیکي فشار سره مواجه مونږ اخیستلی نه دی، مونږ استراحت کوو وروسته بیا هغه نورمال حالت ته تللی شي. اما که په دوامداره توګه څوک بخوبیانې وکړي، کافي استراحت او تفریحي مسایلو ته، غذایي موادو او میوجاتو ته مثلا زیات ارزښت ورنه کړي، او همیشه دپاره د ستومانه پاتې شي، او استراحت کافي ونه لري، خوب ونه لري، نو کېدای شي بهرل اواز دی نه چې په نور جسمونو او نورو سیستمونو باندې به بد اغېزه کوي، په حافظه به ضرور بد اغېزه کوي.
ښه، ډېره مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. اوریدونکو د تماس شمېرې یو ځل بیا درته اعلانوم: 00 4001 12 46 01. بل شمېره ده: 00 4001 12 45 01. هیله ده چې اړیکه ونیسئ، یو اوریدونکی وصل دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږیږئ. ستاسو غږ وصل دی، مهرباني خبرې وکړئ. د رادیو غږ مو ټیټ کی، خبرې وکړي.
السلام علیکم، کوم دا غوښتنه ده چې؟
بله، تاسو غږ راځي، مهرباني. ښه، انټرنیټ کمزوري دی، او اوریدونکو که انټرنیټ مو کمزوري وي، واتس اپ ته اړیکه مانی سي، ځکه د نور اوریدونکو وخت هم ضایع کوي او تاسو غږ هم نشو اوریدلی. بل اوریدونکو برا وخلو اړیکې نیولې ده له واتس اپ نه، مهرباني وکړي ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. ښه، د دې اوریدونکي غږ هم فکر کوم ستونزه لري، مهرباني وکړي غږ مو راځي.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني وکړي خبرې وکړي. رادیو آواز مو ټیټ کړئ خبرې وکړئ تاسو غږ وصل بالکل آزادی رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام په الزایمر یا د حافظې په کمزورتیا خبرې کوو.
ډېر خدای زموږ سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته او ټول خدای وکړي چې روغ جوړ اوسئ.
مهرباني
ورور زموږ شکایت د دې دغه نو چې دغه ستونزې لکه وطن کې لکه ستونزې دی مطلب دغه کومکونه چې راځي دا په سمه توګه خلک ته نه رسیږي.
خورور ډیره مننه سلامات اوسې تاسو خبرونه تعلیق نیولې زموږ بحث بل شاید تاسو بل موضوع یادوي په هر حال کور مو ودان چې اړیکه مو ونیوله په دې باندې زه وروسته راتللم چې دغه د افغانستان اوسنۍ وضعیت اقتصادي ستونزې او دغه روان بشري وضعیت د په حافظه څخه اغیز کوي په حافظه په کمزورتیا کې څومره رول لري په دې به وروسته خبرې وکړو. خو مننه له دې وروره چې اړیکه نیولې وه د بحث نه جلا موضوع مطرح کړه. بل اوریدونکو کې بروخت مهرباني وکړئ آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
مهرباني وکړئ خاکسر صاحب. لکه خوب کې به مو هغه کار کاوه او وستاسې یوازیتوب خوند را کوي کنه ډېر خبرې خوند نه را کوي داسې
خاکسر صاحب تاسو سن څومره دی عمر مو څومره دی چې داسې اوس منځوي شوی یو غواړي چې یوازې اوسي او ډېر خبرې ونه کوي؟
زه خپل درې کلن یم یو تن ډرایور یم کنه
نو څنګه ډرایوري خو یوازیتوب نه وي ځکه تاسو سره کسان وي سپرلی در سره وي کله کله به خبرې کوي کله کله به بحثونه راځي او دغه زموږ اکثره او تاسو موټر چلوونکي خو ډیر بحثونه خوښوي ځکه چې په دې سیاسي مسایلو هم خبرې کوي په دې نورو کلیوالي مسلو هم غږیږي.
خو زه د خپل د ماشومګری ډرایور یم. دا پروژه چې ما ډیر کارونه کړی دي کانو د غرو کټایانې سرکو کټایانې کانو
مننه سلامت اوسئ ډاکټر صاحب ستاسو په ستونزه باندې خبرې وکړي چې لامل یې څه دی او آیا امکانات شته چې تاسو دغه عادت بدل کړئ کنه. ډیره مننه کور ودان بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني غاګ مورازی مهرباني خبرې وکړئ. خا دې اوریدونکو هم فکر کوم انټرنیټ کمزور دی واتس اپ ته اړیکې نیسي بیا موږ غاګ ناور اوریدونکو بیا هم هیله کوم چې کچیرته مو واتس اپ لمخ کې نوې امتحان کړی چې غاګ مورازی کوم امتحان سم نوې نو اړیکه منې سي ځکه استودیو سره وصلې کې یا موږ مو غاګ ناور د نور اوریدونکو وخت هم نیسي موږ هم په خبره نه پیږو او ډاکټر صاحب هم چې موږ را بللې له خبرو نه پاتې کیږي. په هر حال بل اوریدونکو به وروښته به بیرته ډاکټر صاحب ته ورسو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سعد جوړه په خیر سعد شدی
او ډیر مننه سلامات اوسې کوم زینم وړي کني ولې
کریم الله ارمانی د هلمند ولایت څخه.
ها مهرباني ارمانی صاحب تاسو د خبرونه په اړه باندې څه پوښتنه لرئ؟ د ارمانی صاحب اړیکه هم پریش فلا ظاهر د اړیکه کیفیت خو په حال ډاکټر صاحب تاسو ته بیرته راګرځو. راځي دغه د خاکسار صاحب د ورور پستون زل خبرې وکړو. دای وای چې لدرانه او ستړي کوونکی کار روسته وسورته یو عادت پیدا شوی چې خوخیږي چې اواز ووسی ګوخیت ووسی منځوي ووسی ډیر خبرې هم خوان نه ورکي. خدا ورسته تر دې چې وای ما ډیر درانه کارونه وکړه تقریبا شپږ ساعته به مې کار کاوه او بیا به د شپې هم دغه کارونه په خوب کې لیدل. دغه ستونزه څه اړیکه لري له الزایمر یا د حافظې له کمزورتیا سره یا د دې باعث کېدلې سي په ورسته وخت کې؟
بلې نو خاصه ورته خپل سلام کوم چې هلي وړاندې کوم
اصل موضوع داست چې دا یو د وخت کار کول په خپل ژوندانه کې چې غلطه تفریح نه وي، غلطه استراحت نه وي، په خپل هغه د انسان هغه د استهلاک مسله مطرح کېږي. په دې معنا چې هغه هر څه د وخت نه وړاندې مسلسل وظایف د لاسه ورکوي. په هر صورت سره خو دلته موضوع دا ده چې دا کومې نښې نښانې چې وړاندې کوي د ډپریشن نښې نښانې دي. په خپله دغه کار کول دوامداره هم د رواني روحي فشار ګڼل کېدلی شي او هم فزیکي فشار. دا دوامداره رواني روحي فشار دې لامل کېږي چې یو تعداد مواد دي دا په مغز کې د کمبود سره مواجه شي، چې هغه مونږه دغه د فزیکي او د رواني فعالیتونو عصبي فعالیتونو موادو ته ویل کېږي. په ساده شکل کې ووایم دغه نیورو ترانسمیترونو یا دغه عصبي موادو د کمبود په وجه باندې ژور خفګان یا ډپریشن رامنځته کېږي، چې پایې کې هغه یو لومړنۍ دلیل دا دی چې سړی به بېدلیل خفه یوازیتوب به خوښېږي، خبرې به خوند نه ورکوي، وایي به چې ګوشهنشینه اوسم، فعالیتونه ورو ورو کمیږي، علاقمندي کمیږي، دلچسپي کمیږي، خوب خرابېږي، اشتها یې خرابېږي. دا ورو ورو نښې دي چې دې کې پیدا کېږي. په هر صورت سره په دې کې د حافظې هغه فکري تمرکز هم خرابېدلی شي او توجه هم خرابېدلی شي. نو بیا شخص داسې فکر کوي چې کېدای شي زما حافظه هم خرابوي. خو د وخت په اوږدو کې دا چېرته دوام پیدا کړي په خپله حافظه کې هم مشکلات رامنځته کولی شي. بلند محل کې زه داسې ووایم چې دغه کارونه چې دي ډېر کړي دي او اوس هم کوي، په وخت سره تفریح مثلا نه ده کړې، د یو ډاکټر سره مشوره وکړي، د نږدې یو رواني متخصص سره چې کېدای شي دا په یو خفیف متوسط ډپریشن خفیف او یا متوسط ډپریشن یا جوړ خفګان باندې اخته چې په لومړۍ مرحله کې دې درملنه وسانه ده او مشورې لاندې ورکړم چې یو خدای کوشش کوي چې یوازې پاتې شي، د خپلو دوستانو سره اوسي، استراحت دې کافي کوي، غذایي مواد د میوجاتو نه استفاده کوي، د امکان تر حده پورې زموږ په هېواد کې خوندوي شي، مثلا په خپلو باندو کې پیدا کېدلی شي. سپورت ورزش کول دا ډېر زیات رول لري او مصروف مثلا تر یو حده پورې ځان ساتل او استراحت هم په خپل وخت کې دا هم کومک کوونکی دی. بیا هم مشکل ادامه پیدا کوي او ضرورت دې ته پیدا کېږي چې درمل نه استفاده وشي، نو ډاکټر د مشورې پرته بیا درمل نه استفاده کوي.
بله مننه ډاکټر صاحب، سلامات اوسې. کور مو ودان دغه د ورزش یادونه موږ تاسو کوو. د سپورت یا ورزش په افغانستان کې اکثره خلک فزیکی کارونه کوي او فکر کوي چې همدا د وجود د سپورت یا ورزش لپاره کفایت کوي، اما ورزش یا سپورت داسې یو شی دی چې ذهن ته تفریح ورکوي یا باډی ته تفریح ورکوي. د ذهن لپاره ډاکټر صاحب خاص پارښتنه د ورزش لپاره د ذهن څه شی ده؟ یعنی کله چې موږ تاسو کې د عامې لوبې راواخلو، مثلا کرکټ، والیبال، فوټبال او یا هم نورې کلیوالي لوبې دي، دا وجود ته مثلا تمرین ورکوي، د وجود بېلابېلې برخې په حرکت راځي. ذهن لپاره د دې لپاره چې ذهن هم تمرین وکړي یا هم په فعالیت وغورځي، خ ورزش یا مثلا ښه طریقه کومه سپارښتنه کیږي، کومه ښه لاره ده چې ذهن په کار واچول سي، یعنی ذهن ته ورزش ورکول سي؟
بله، تاسو خبره ده سید خدای فزیکی سپورت چې کوم ده، موږ په دې وخت کې دا خبره داخل ډیر کې جزو ولا دې دا کار نه کوم. خدای ورزش په خپل بیا د سیستمیک کوم کار دی او په ترتیبي ډول باندې د جسمي حرکت دی او هغه د لامل کیږي چې خپل په وجود کې یو ډول مواد دي د انډیجنس سپورت په نام باندې دي، یا اندورفین او فالین دا وي. الله پاک خپل انسان په وجود کې مصنوعي او په یدونه زب ذکري چې هغه د درد او درد چې له انتقال مخنیوي هم کوي، یو مثلا خوښي دامن سکري، مثلا حافظه تازه ساتل شي، د ډپریشن نه مخنیوي کول شي. دا اندورفین او فالین چې زیات چې مسکه نه ترانسمیټرونه هم لوړیږي، یعنی سره د ډپریشن نه ساتي، سپورت دومره یو خدغه ده هم په حافظه باندې تاثیر کوي او مستقیما ذهني فعالیتونه چې کومې دي. کوم وایي چې ټول خلک د مطالعې او متاسفانه د په هواد کې تعلیم او سواد کچا او د ډیر ټیټه ده او په سواد کې چې ډیر زیات ده. په دغه پدې وایم چې ذهني مصروفیت بعضې خوشاین د مسایلو باندې او بعضې خوشاین د فکرونو باندې په اړه باندې په گذشته باندې فکر کوو، موضوع باندې خبرې وکړو، یو د بل سره روابط لرو او مطالعه کول. هغه کسان چې تعلیم او سواد لري د مطالعې نه استفاده کوي، هغه کسان چې هر کل په کلي او بانډو کې اوسېږي سواد نه لري، دغه ذکر او اذکار شکر الحمدلله موږ مسلمانان دا هم د ذهني حافظې د تقویت لامل ګرځېدلی شي او هم عبادت دی، نو دواړه مسایل پکې شامل دي. نو ذهن چې څومره موږ فعال وساتو او څومره موږ کار پرې وکړو، نو هغومره زموږ حافظه به تازه وي او کسونه مثلا موږ ذهني فعالیتونه کم کو او حتی فزیکی فعالیتونه کم کو، نو هم به جسمي توان ناتوانی سره مخامخ کیږو او هم به د ذهني ناتوانی سره مخامخ کیږو. نو زیاتره هغه فکري مسایل چې کومې دي او ذهني مسایل چې موږ تمرکز پرې کوو چې مطالعه کول دي، او کسان چې مثلا د ذکر افکار چې کومې د زده کړې دي په کلي کې د جومات د مولایي صاحب نه او هغه کول شي دی تکرار کی، او د خپل دوستانو سره مرکه ناس ولاړ ولري هغه تیرې خاطرو باندې فکر وکړي، پر راتلونکو باندې بحث وکړي. دغه یو تداوی د حافظې هم دغه ده چې دا باید خلق سره رابطه کیږي، که نه چې دا باید خبرې وکړي، یاداشت وکړي، او مثلا هغه تیرې خاطرې تکرار کړي. دا د ذهني فعالیت ډېر زیات مهم دی.
ډېره مننه کور مو ودان ډاکټر صاحب. راځئ چې یو بل اورېدونکی وصل دی په دې هیله چې غږ یې صحیح وي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. مهرباني ستاسو غږ راځي. مهرباني عبدالله خان پکتیانه، تاسو د خبرونې موضوع حتمن اورېدلې، څه غواړئ چې وپوښتئ؟
زما پوښتنه دا ډاکټر صاحب څخه چې کله چې عصبي دوا کوم انسان وخوري هغه هم د حافظه باندې څه تاثیر لري که نه، او څنګه کولی شو چې د ژور خفګان څخه ځان وژغورو؟
ښه، مننه کور ودان. د دې اوریدونکو پوښتنه واوریدل شوله. د عصبي ناروغیو د دارو درملو د غیظ په اړه پوښتنه کوله، او بل وای څنګه وکولی شو چې له ژور خفګانه ځان وژغورو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د اوریدونکو ته پوښتنه ځواب کړئ، بیا به یو بل اوریدونکو هم راوخل.
بلې بلې، یو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړل چې ما غوښتل چې زه په دې باندې خبرو کوم، خو زما ذهن نه وتی وه کور بعد یو ښه پوښتنه مطرح کړله. زموږ په هېواد کې متاسفانه په خپل سر د درملو استعمال ډېر زیات دی، بالخصوص هغه دواګانې چې خوب راوړونکي دواګانې دي په دې هېواد کې په بېساره او بې کچه توګه باندې په غیر مسؤلانه او غیر معقولانه توګه باندې استفاده کېږي. حتی په کونو کې په دوکانونو کې خرڅېږي د خوب ګولۍ، او دا ناروغان اخلي. اول دپاره ورته خوشایند دی، خوب ورته راوړي، او یو څه اندازه ورته مزایا هم لري که نه. خو د وخت په تېرېدو سره اډکشن یا وابستګي رامنځته کوي چې دا یو غټ یو بل رواني ناروغي یا اختلال دی چې دې پورې به تړاو پیدا کوي، بدون د دوا نه به خوب نه ورځي. او بل دا وروستني تحقیقات ښیي وایي هغه کسان چې زیاتره د خوب د دواګانو استفاده کوي، دا په خپله وایي دغه د حافظې د اختلال او یا د الزایمر د ناروغۍ دپاره وایي شرایط برابروي. یعنی هغه څوک چې د خوب دواګانو نه بې ترتیبه توګه او په سو استفادې شکل باندې یعنې د استفاده کوي، یا د احتیاط په شکل دوامداره توګه باندې. متاسفانه زموږ په هېواد کې دواګانې توصیه کېږي د خوب دوا ترتیب چاته نه ښودل کېږي، او دا هم نه ویل کېږي چې خوب دوا باید چاته ورکړي. نو په قطعي صورت سره دغه دواګانې عصبي دواګانې چې په ذهن باندې بد اغېزه کوي او حتی په جسم باندې بد اغېزه کوي، په خپل سر باید دواګانو استفاده ونه شي.
او څه وشي ډاکټر صاحب چې دغه ژور خفګان نه ځان وژغورو؟ دغه د اوریدونکو پوښتنه هم وه، او اکثر افغانان نن سبا په ژور خفګان هم اخته دي.
بلې، د خپل ژور خفګان عوامل خو ډېر زیات دي، خو دغه بیولوژیکي ارثي بعضې عوامل پکې مطرح کوي، او همدارنګه رواني او اجتماعي موضوعات دي چې دغه رواني او اجتماعي موضوعات زموږ په ټولنه کې بیکاری د مهاجرتونه دي، مثلا د کار نشواله دی، د اقتصاد خرابواله دی، په هېواد کې څل کلنو جګړه ده. دا ټول هغه مسایل دي چې د دې ټول یو بل سره لاس ورکوي، د دوامداره سټرس په توګه دې لامل کېږي چې مامسکې هم څوک غني ترانسمیټرونه راکم شي، او بالاخره ژور خفګان یا ډپریشن شخص ته پیدا شي، او شخص ته به څه خوند نه ورکوي، څه نه به لذت نه وړي، خوب به خرابېږي، اشتها به خرابېږي، روابط بین فردي به خرابېږي، د کم انرژي احساس به کوي، د ځان وژنې فکرونه به ورته پیدا کېږي، د ځان ملامت ګڼلو دغه نښې نښانې دي، دا به ورته پیدا کېږي. خو راځو هغه مخنیوي ته. مخنیوي داسې دی چې موږ لکه په زیاتره مواردو کې کوشش وکړو چې موږ هغه رواني فشارونه یا سټرسونه چې زیاتره موږ پورې ارتباط نه پیدا کوي هغه ځان ته راکش نه کړو. بعض کسان داسې وي چې پردي مسؤلیتونه په غاړه اخلي. یو دویم، کله که چېرته زموږ یو ورور یا د کورنۍ یو غړی یا یوه خور روحي رواني فشار سره مخامخ وو، موږ باید کوشش وکړو د هغې په حال کې د هغې سره زیاته مرسته وکړو، یا د هغه سټرس یا د رواني فشار مدیریت یا منیجمنټ کې ورسره مرسته وکړو. هیڅوک د بل چا ستونزه په مکمله توګه نه شي حلولی، اما کولی چې یو ښې مشورې ورته ورکړل شي. مثلا هغه سپورت بیا یادونه کوم دا بار بار در ولی ډاکټرانو متخصصین له سپورت خبره کوي دا ډیر زیات رول لري ورزش کول دي تفریحي مسایل دي دې ته باید درس ورکي او بل دې خبرې باید موږ په ذهن باندې بوج ونه ساتو ایموشنل ابریکشن او بیا تخلیه هیجاني وکړو ځکه که زموږ په هیجان بیا په احساساتو باندې بار ډیر زیات شي دا هم د رواني فشار یا سټرس دی او دا به د پراتین کې ډیپریشن یا د اور خدان لپاره لار واري آیا کسان چې ناکامۍ سب متواتره توګه مخامخ کیږي یا کسان چې ایزان د لاس اور کوي د کورنۍ غړي مسولیت لري د ټولنې غړي مسولیت لري چې هغه سره مرسته وکړي د هغه سره کومک وکړي او هغه سره مثلا غمراتي وکړي او د هغې نه د خپل توان تر حده پورې حمایه وکړي بالخصوص د کورنۍ غړي نه یوازې دا چې زموږ په ټولنه کې حمایت نه کیږي بلکې نور هم پرې فشارونه واردېږي هغه کسان چې د ژور خفګان نښې نښانې ورسره پیدا کیږي حداقل نو سټرسونه پرې کم کړل شي یا نور رواني فشارونه پرې وارد نه کړل شي
او کومک وشي ډېره مننه ډاکټر صاحب راځي چې یو بل اوریدونکي راوخلو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مهرباني وکړئ خبرې وکړئ
سلام او ډاکټر صاحب ته سلام همدر در سره پاډی کې کوم لغمان
ښه مهرباني وکړئ همدر صاحب
زما خو پښتنه دا د ډاکټر صاحب نسی دغه انتحاد چې د رواني تکلیف څخه د موږ په شمول اوریدونکو کې پوسی کنه او چې ګرمالنه ونه سی یا پاملرنه ورته ونه سی کنه او بل خبره دا کوم کنه لودین سه دام پر رواني تکلیف کی راضی لکه ما دکان دغلته دی لارې په سر دا کنه او چې سړی د سیزی ما ته ډیر پور کغه دی کواړي نو هغه اکثره خلک د سی لاس ایسو کومر سره نه لاس څه د سی کوي او خروغ جوړ سړی دام نه سی کوم لیونه دی کنه یا اکثره دا نوی ځوانان ماشومان دغه کوي او ډیره خاموشي دا خو سیدا ډیره غدیده رواني تکلیف سره تعلق لري خدا ډیره خاموشي هم رواني تکلیف کې راضي کنه دغه مې ما پښتنه دا بعض انسان ډیر خاموش وي
او سلامات اوسئ کور مو ودان بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
علیکم السلام مهرباني
نعمت الله نعمانی ده هلمن د ویلا سخه در طرفه تماس کیم اول تاسو او ګران محترم ډاکټر صاحب ته د زړه تعالی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم ډاکټر صاحب تاسو پښتنه را ده چې دائمی سردردی او دائمی تبه آیا پر حافظه باندې ام تاثیرات اچي د زوب په کولو کې ورسره ستر عامل بلل کیږي کیا دغه یو پښتنه مو نور مو پر خدای سره السلام علیکم
علیکم السلام ډیر مننه سلامات اوسئ نعماني صاحب چې له هلمند مو اړیکه نیولې و یو بل اوریدونکو هم هڅه کوي چې سټډیو سره وصل شي خو فکر کوم اړیکه نه وصلېږي مشکل لري په هر حال ډاکټر صاحب راځي چې همدرد صاحب او نعماني صاحب پوښتنه جواب کو بیا ممکن نور اوریدونکو هم اړیکه ونیسي همدرد صاحب پوښتنه درلودل څو جزئي درلودل پوښتنه وای کچیرته په اوږد مهال کې درملنه نه کیږي دغه د رواني ستونزو او یا هم د حافظې د کمزورتیا څه ستونزې زیږوي وای اکثره خلک لاسونه خوروي ډېری خبرې کوي او یا هم ډېر چوپ وي آیا دغه هم وای د رواني ناروغیو نښې نښانې دي یا د رواني ستونزو نښې نښانې دي
بله بله همدر صاحب ته به خپل سلامونه ونه کې هلې وړاندې کوم د سوال په جواب کې دا څه وایم چې ټول رواني اختلالات که په خپل وخت سره مداخله پکې ونشي او درملنه ونشي او آتا مخنیوی ونشي مدیریت لاندې را نشي نو به وروسته مشکلات فوق العاده زیاتېږي او هغه رواني اختلال به د لامل شي شخص به خپل هغه حتی هغه د ژوند هغه لومړي ضرورتونه به هم نشي پوره کولی او د نورو په اوږو باندې به بار شي او حتی د ځانوجنې فکرونه او د سوسایډ یا ځانوجنې یا خودکشۍ مسایل به رامنځته کېږي او یو تعداد رواني اختلالات چې دي چې هغه سایکوتیک ژوند ډول لري هغه د نورو د وجنو د نورو خلکو د وجنو لامل ګرځېدلی شي دغه څوک رواني اختلال باندې اخته دی او کله چې رواني اختلال په لومړۍ مرحله کې درملنه ونی شي نو مشکلات په فوق العاده زیاتېږي هغه منطقي لحاظ باندې موږ فکر وکړو که په لومړي سر کې د یو معمولي فشار مخنیوي په ښه شکل ونی شي یا د یو د اختلال په طرف پیش راځي چې بل اخر مشکلات فوق العاده زیات شي هم اقتصادي بوج به زیات وي او هم په کورنۍ باندې هغه فشار به زیات وي او په ټولنه باندې فشار زیات وي باندې په خپل لکه دویم جز د پښتنې د دغه په ارتباط باندې چې درې وک خاموشي یو څه بعض یادتونه دي بس خل ډېر زیات اکټیو دغه شخصیتي خصوصیات لري دا ځانګړنې لري چې هغوی خاموشه یا خپل فعالیتونه سرته رسوي، خپل مسؤلیتونه سرته رسوي، بین پردي روابط لري، ډېر زیات نه غږېږي. اما هغه خاموشي چې اوله سړی ښه بېداره وي، ښه مثلا خلکو سره رابطې لري، وروسته ورته خاموشي رامنځته کېږي. او د دې خاموشي یا چوپتیا تر وروسته د دې تر څنګ ګوشهنشیني اختیاروي او خپل فعالیتونه ورو ورو د لاسه ورکوي، مسؤلیتونه ورو ورو د لاسه ورکوي. نو دې ته به موږ اختلال ویلی شو. دا به دغه دی چې ناروغ وپلټل شي، چې آیا په خلقي ناروغۍ په جوهر خفګان یا ډپریشن اخته دی، که یو بله ناروغي چې سایکوتیک اختلالات ته وایي، یا جنون ډوله ناروغي چې پای کې هم په مشکلي اراضو کې خاموشي رامنځته کېدلی شي، لکه د سکیزوفرینیا، هغه باید وکتل شي چې ناروغ څنګه خاموشي پیدا کړې ده. یو تعداد بیا هغه خصوصیتي مسایل وي، هغه نو بیا زیات موږ ورته اختلال نشو ویلی. تقریبا هغه یو شخصیتي صفات او ځانګړنې دي بعضې اشخاص لري. نو بله دغه مسله وه، بل د حافظې په ارتباط څه ویلي نشمت پوښتنه څه وه
د همدرد صاحب؟ یو بل جز د خبرو دا و چې وای بعضې کسان چې په لاره روان وي لاسونه خوروي، داسې بې ځایه بې ځایه ځینې حرکات کوي چې اړتیا ورته نه حس کېږي، آیا دا هم وای کومه ستونزه ورته ویلی شو؟
بلې بلې، ستونزه ورته ویلی شو. هغه کسان چې په لاره کې روان وي او فکري تمرکز وي، یو بله موضوع باندې، نو په هغه موضوع کې د دومره عمیق ځي چې خپل هغه اطراف ته متوجه نه کېږي. کېدای شي هغه روحي رواني سټرس وي یا فشار وي، او کېدای شي یو هغه روحي رواني ستونزه وي چې د لامل شوې ده. او بیا دا چې د فکري اختلال ناروغي وي، چې هغې وخت کې بعض وخت بیا د ځان سره مغږېږي، مثلا لاسونو ته هم حرکات ورکوي، نو دا هم رواني ستونزه کېدای شي. او په پرمختګ پرمختللي حالت کې رواني اختلال هم ورته ویلی شو، یا رواني ګډوډي یا ناروغي ته هم ویلی شو. نو دا کسان دې هم مشوره وکړي چې ستونزه کوم ځای کې ده.
و نعماني صاحب پوښتنه درلوده، وایي آیا دایمي سردرد او تبه په اوږد مهال کې الزایمر زیږوي؟
بلې، خپل دا سردرد یعنی مختلف عوامل لري، مختلف اسباب لري. په خپل د الزایمر په دای کې دا ملي شي، کسان چې په دوامدار توګه لوړ فشار لري، یا کسان چې مثلا ډیابټ ټایپ 2 ناروغي لري، د شکرې ناروغي لري، ها کسان چې دوامدار سردردیان لري او په وخت سره هغه درملونه ونیشي، نو بل علاوه دې چې یو احتمال ویل چې نشي دا کسان د وخت په تیرېدو سره دغه سردردي او دغه دماغي فشارونه او مشکلات دې لرنی شي، چې د عصبي حجراتو د بي وخت زړښت او د مړینې سبب شي، چې هم د زایمر د پاره داسې ورغو قطعي صورت سره مستقیما نور شو جناب څوک سردرد دی او په الزایمر باندې اخته کیږي. نور عوامل هم چې رول لري، چې ټول نرسي جنټیکي مطرح دي. او دوامدار سردردي باید سره تداوي کړي، د هغې عواملو باندې بحث وکړي، او کوم شیان چې د سردردۍ د تشدید سبب کیږي هغه باید مشخص شي، او د ډاکټر سره د مشورې په نتیجه کې د هغه شیانو اجتناب یا ډډه وشي کوم چې سردردي لامل کیږي. باید سردردیان ډېر مزمن وي، دوامدار هرسي جنټیکي مختلف شکلونه لري. که تاسو د بل دفعه پروګرام کوو د سردردۍ په رابطه باندې، وشي نو ډېر لوی بحث دی. سړی باید بس یا کسان چې لوړ فشار لري باید کنټرول کړي، یا کسان چې مثلا د وینې غوړ لري هغه باید په وخت سره کنټرول کړي، فشار باید په وخت سره کنټرول کړي. چې دا هم د وخت په اوږدو کې کېدای شي چې مشکلات رامنځته کړي، یو ډول دیمنشیا ده یا هرجنتوب دی، زوال داخل دی چې وسکولر دیمنشیا ورته وایي. هغه کسان چې لوړ فشارونه لري، او هغه کسان چې مثلا د شکر ناروغي لري، هغه د مغز د ستروک سره مواجه کېدای شي، سختې مغزي سره، یا نور رواني روحي فشارونه او همدارنګه فزیکي مسایل دي چې د سختې مغزي سبب کېږي، او بالاخره هغې ته وسکولر دیمنشیا ورته وایي. پای کې هم هرجنتوب رامنځته کېږي، خو په دې کې بیا په ناڅاپي توګه رامنځته کېږي، او په الزایمر کې بیا په تدریجي توګه رامنځته کېږي. دا یو تفاوت منځ کې شته دی. اما الزایمر کې بیرته دوباره نښې کېږي، اما په دې سیویا کې ستروک کې کېدلی شي چې د درملنې او د مداخلاتو په اساس باندې ښه شي. خپل همدغه دوامداره تبې او امتحانات هم د دې لامل کېدلی شي. یعنې په وخت سره امتحانات باید تداوي شي، میکروبونه تداوي شي، او تر څو چې مشکلات رامنځته نه شي.
کور مو ودان. ډېره مننه ډاکټر صاحب. راځئ چې بل اوریدونکی را واخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم.
علیکم السلام. مهرباني وکړئ، تاسو د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
نور صاحب ته، ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم. اختر محمد احمدی ما خیبر پښتونخوا نه.
مهرباني وکړئ احمدی صاحب.
ډاکټر صاحب، ما پښتنه دا شی و، دغه کوم بیمار چې د اعصابو تکلیف ولري، د خلوی ولي وچی، یو د اعصابو بل غټ استونز ده د تل غوسه ولې ورګي د تی حسابي او دوايي سره کم دوايي د جدا وتر ورکېدلای شي او وسواس دې غټ تکلیف شه د انسان لپاره د وسواس ورکېدو څل عمل کیږي چې سړی دا غنن سبق ډاکټر د جبر چې نشي دوايي درکې دا خو د استونز لا جاتې د مصیبت لا جاتې او دا اساب چې وسر تکلیف کیږي مضبوطیږي دا غوړل شي
خا په دغه ستونزې تاسو خپل اخته یو کنا کوم خپل خپلوان مو دی
نه نه موږ یو ځړه اګه دا غوړ سره اخته ده د مشکلات باندې
خا وسواس یعنی تشويش کوي هرې موضوع ته فکر او اندېښنه لري
هرې موضوع ته فکر او اندېښنه دوم لري هاته چې شپه ورځ ګرځي آرام نه ست خو نه ورځي او خلوې وچیږي وړه وړه خبر ورته غټه شي د زړه یاد نه ست یا چې ډېر تشويش ورسره ده او دغه نورې ګولې مولې دغه ډاکټرانه چې ورکی د خو حساب ګولې دي یو څو وخت پرې خې چې ګولې ختم شي بیرته غشي
او نور ستونزې خونه لري شکر فشار دی ویني غوړ
نه نه نور ستونزې نه لري غوسه دي ته ورځي مانه ده چې حساب ده ډاکټر صاحب نو پوښتنه ده چې ځواب راکړي او هم خاص حساب حکومت د وزارت ته کوي چې آی ال ذکر سره آی ال د انګریزي دوايي سره یوناني دوايي سره یو وخت سره چې دڅېږي
سلامات اوسې کور مودان احمدي سبي او بل اوریدونکو هم راخلو میره باندې وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام
سلام علیکم
علیکم السلام میره باندې
عبدالرحمن
خان ښه میره باندې وکي عبدالرحمن خان
دا که څه سنندا و پښتنه به چې زه د خپل کې ما په مشکل نه ما او زه پیدا شي چې ما د تور زړې لرمه د مور نه اخیسته ده نو بیا چې کله دا تور زړې په ما کې کوسو نو موږ والله په علامات نه پېدلو چې کله ما کې څوک نو بیا راته دا کړو ته ویل چې تور لري لري او ژوندې ده بیا درې کاله می دوا وخوړل دا هغه وایرس یو مړ شو نو دا هغه سره بیا یو ډاکټر دی ورکم ګولې د اعصاب را تر کړی وای دا هر مخام خوره لکه د لګزټنیر په نام باندې دي نو دا هغه سره وسه سلو کال کې یاد څو ما چا ګولې و نه خورم خوب ناراضي او داسي ذهني فشار باندې دي خېدي
سلامات اوسې کور مودان پښتنه مو وریدل شو یا بل اوریدونکو هم راخلو بیا به بحث ته ادامه ورکوم مهرباني وکي ازادي رادیو ده bale تاسو ښه غواصل دی مهرباني خبري وکي خادي دی اوریدونکو فکر کوم اړي کستون زلري نه پیغام چې غاګي والي نو وسلي کی مهرباني پر حال فرصت مو ورکه ما غاګي نو وسلي د کور مودان اوریدونکو چې اړي کوم ونی ولا ډاکټر صاحب راځي ا دې اوریدونکو پښتنه به جواب کو بیا به بحث ورو او پال ته راسو و مهرباني غږ مو راځي مهرباني وکي تاسو غږ وصل دی خبري وکي
ورو ما ویل کم ما ځه غوري وس
غږ مو راځي مهرباني وکي و تاسو ویل اړیکې پرېښو دي اوریدونکو نه پیغام چې ستونزه پڅکېوه تخنیکی ستونزې دي تر ډیره چې غوونه مخته پری راځي ډاکټر صاحب احمدی صاحب اړیکې نیولې ول خیبر پښتونخوا نه وایو مورکې ده چې د اعصاب تکلیف لري ورسره خله هم وچیږي او زرزر غوسه کیږي هم او ډیره وای وسواسي یا اندېښمن هم ده څه وایي احمدی ورورته
بله احمدی صاحب ته به دوباره خپل سلامونه وړاندې کوم هغه خو عمومي پښتنه وکړه خو بیا خبره مورکۍ ته راځي شو مور دیدی د خپل وچواله یو د فوکت شي چې د لوړ فشار مشکل لري کنه لري د شکر ډیابټ خو به چې مشکل نه لري د خپل د استراب او انزایټی چې کمی وته وي جوړ خپګان یا ډیپریشن د خپل هم د جسمی راځي د دې چې شخص ته مثلا خپل وچواله پیدا کیږي او په خصوص په استرابات کې ورختای او نارامي او ته رواني عصبي او فزیکی نارامي ته پیدا کیږي ناروغ ته استرابات او به خوبي مثلا ته پیدا کیږي د اشتها خرابواله پیدا کیږي بیا دا ته په کلو او کورنۍ کې دا رواني چې په خپل سر باندې درمل ورکول کیږي چې هغه درمل او وارث جانبین داسې وي چې خپل وټواله پیدا کوي نو د دې څو کې دا امر به چې نو عمر مې زیات د یو متخصص ډاکټر رواني سره د نږدې نه وګوري چې دا مشکل د دې جسمي د رواني کم مشکل چې مربوطه او کوم دوا
ورکړي ځکه زیاتره هغه دواګانې چې عمر زړښت ته ورسېږي بعضې صدي دواګانې ناروغ ته نه ورکول کېږي هغه رسول الله د کنسیت او سرچرخۍ او د خولې وچوالي او د قبضیت او د نورو مسایلو سبب کېږي نو هغه ډاکټر د هغه د سن په مطابق او د ناروغۍ په مطابق که ضرورت وي بعضې درملو ته توصیه کېږي خو دغه ناروغ نه زیاتره رواني اجتماعي حمایه ډېره ضروري دي که نه دغه څوک چې سپین سرې دي زموږ مشران دي هغه هغه خپل توانمندیان د وخت په تېرېدو سره نور د لاسه ورکوي هغه فزیکي توانمندین د لاسه ورکوي رواني او عصبي توانمندین د لاسه ورکوي د دې نه باید حمایه وشي او یو مشوره د ډاکټر سره د نږدې نه وشي چې د خولې وچوالی د مرض له کبله دی یا د دوا د کبله دی وکتل شي چې آیا د رواني اختلال وجه باندې دی او یا د جسمي ناروغۍ په وجه باندې دی نو دغه وروستی عمر دغه د زړښت عمر چې دی هم فزیکي مشکلات ډېر زیات وي او هم رواني عصبي مشکلات ناروغانو ته ډېر زیات پیدا کېږي چې د متخصص ډاکټر نظر لاندې باید دارو درمل واخیستل شي.
بله د پوښتنې یو جز دا وي ممکن ډېر اورېدونکو ته نور هم جالبه وي وایي غوسه کېږي دغه ناروغان چې ستونزې لري وایي د ډېرې غوسې یا ژر غوسې کېدو عوامل هم رواني بللی شو؟
بله ما مخکې ارز وکړ چې دغه تحمل نشوالی او غوسه کېدل او ژر په کارېدل دا په خپله د رواني اختلالاتو یو نښه نښانه ګڼل کېږي. هغه کسان چې په ژور خفګان ډپریشن او همدارنګه په مزمن دردونو اخته یو توانمندیانې کمېږي هغه ډېر حساس وي هغه د وړې موضوع مقابل کې ډېر زیات عکس العمل د ځان ښکاره کوي نو دغه ارتباط باندې دوی باید مشوره وکړي. تاسې که متوجه شوي سئ هغه کسان چې عمرونه یې ډېر دي هغه ته وړه خبره ډېر حساس وي او وړې موضوع ته ډېر زیات ارزښت ورکوي او بالاخره د هغې په اطراف باندې چې بیا تحلیل کوي او بالاخره غوسه ورته ورځي زر غوسه کېږي بدون د دلیل نه. همدارنګه وسواس دی چې پیدا کېږي وسواس خپله یو ناروغي ده یو اختلال دی د اکسیجن ورته وایي چې په ځوانانو کښې هم ډېر زیات دی متاسفانه اما د زړه په عمر کښې بیا تفاوت کوي هغه وسواسونه چې هغې زه پیدا کېږي بعضې اندېښنې دي د تېر ژوند په رابطه باندې او د مشکلاتو په رابطه باندې او د راتلونکي په رابطه ورته وسواس پیدا کېږي مثلا د آخرت مسایلو باندې چې هغه یو رواني اجتماعي حمایې ته ضرورت لري او هغه جسمي ضمني اختلالات یا ناروغۍ درملنې ته او د ناروغ د ارامتیا په خاطر باندې د رواني متخصص سره مشورې نه وروسته دوا باید ورکړل شي ځکه دا مشوره زه په دې وایم چې هر څوک په خپل سر عصبي دوا په وولډیج کښې زړښت عمر کښې او حتی په ځوانۍ کښې هم په خپل سر څوک باید عصبي دوا ونخوري خو زړښت کښې باید ډېر اساس وي ځکه متخصص نه باید مشوره واخلي.
بله همدغه د بل اورېدونکي پوښتنه هم همداسې وه وایي 25 کلن وم چې تور زیړی راته پیدا شو 3 کاله مې وایي تداوي وکړه بیا تداوي نه بعد هغه ویروس مړ شو یا ویروس له منځه ولاړ خو اوس وایي دا 2 کاله کېږي چې د اعصابو د یو ډول درملو معتاد یم چې هغه وایي ونه خورم ژوند ورته نه تېرېږي څه وایي د ورور ته چې عبدالرحمن نومې د کابل نه؟
بله عبدالرحمن جان ته خپل سلامونه وړاندې کوم او بل دا د تور زیړي په ارتباط باندې دا باید کافي پوهاوی ولري خپل دغه تور زیړي وایرس چې دی په ځیګر کښې موجود وي خو په زیاتو موادو کښې دا غیر فعال یا اکټیف نه وي دی داسې یو قسم په اپرچونست غوندې وي موقبي نه وي کله چې د بدن دفاعي قوه کمېږي دی بیا مرضي حالتونه رامنځته کولی شي همېشه هغه غذاګانې او هغه دواګانې چې انتاني ناروغیو متخصص ده ته ښودلي چې دنه استفاده وشي او دنه ونه شي په خپل سر د دارو درمل نه هم استفاده نه کوي. بلې غږ مې نه اورئ؟
غږ مو راځي صفای صاحب غږ مو راځي مهرباني وکړئ تاسو خپل خبرو ته ادامه ورکړئ.
په خپل سر بله خپل سر د دارو درمل نه استفاده نه کوي او همېشه دپاره د خپل دغه وظیفه د ځیګر هغه وظیفوي ټسټونه دې سر ته رسوي او حالت د وایرس دې ګوري ودوی ویل چې ما ته لوزاټونیل په نامه باندې ګولۍ را کړې متاسفانه لوزاټونیل د بنزو بیازیپین دي خوب راوړونکي دواګانې دي او دی ډېر ځوان دی دا باید دې دوانو ځان خلاص کړي او د ډاکټر سره مشوره وکړي ځکه دا دفتن قطع کېږي نه دا په تدریجي توګه قطع کېږي او بعضې ترتیبونه ورته ښودل کېږي مثلا دا کومه دوا چې خوري دا په څلورو مساوي حصو دې تقسیم کړي او په هره هفته کښې دې یوه حصه د ثانې نه لرې کړي شاید چې په لومړیو مراحلو کښې لږ خوب خرابېدو طرف ته لاړه بیا ورو ورو صحیح کېږي او که چېرته ویل چې نور جسمي اراضو ته پیدا کېدل مثلا خستګي ستړیا او د فکر ته د فکري تمرکز خرابوالی او یا تشنج ته پیدا کېدل بیا د ډاکټر د مشورې لاندې زاتونیل پرېږدي ځکه دې په یوز بیا نوره دوا ورکوي او هغه ته د تدریجي توګه قطع کېږي او طبیعي خوب ته دې کوشش وکړي. طبیعي خوب هغه خوب چې په خپله راځي کېدون د ګولیو نه که هغه 2 ساعته نه بهتر د هغې خوب نه دی چې هغه 8 ساعته د ګولۍ په واسطه باندې رامنځته شي نو دین د ځان خلاص کی دا کوم ضروری دوا نه وشه ته ورکړی د کډې شپه موخه درامتیا په خاطر ته ورکړی او مدمودیه د مدیریت ته د نظر لاندې نه ورکړی دا به شاته لټیم د پاره دا خسته وي
او ډیره مننه
سره وخت د کوم دا د وخت ته
و سلامات سید ډاکټر صاحب تاسو د سپارښتنو په ترڅ کې یو سپارښتنه دا و چې هغه کسان چې سواد لري مطالعه دی وکړي د لپاره چې ذهن فعال پاتې شي ترڅو د الزایمر یا هم د دغه حافظه د کمزورتیا په ستونزې اخته نشي او هغه کسان چې سواد نه لري هغوی کولی شي مثلا ذکر وکړي یو موضوع په مطالعه کې حتی په تلاوت کې او په ذکر کې دا دی چې تمرکز ځینې افغانان نه لري مثلا ذکر کوي په خوله اما ذهن او زړه بل ځای وي مثلا حتی په لمانځه کې هم کله کله دا پېښې کیږي تمرکز ډېر سختي کوي انسان حتی په تلاوت او نور مطالعه کې هم کله کله تمرکز سخت وي څه وایي د تمرکز د زیاتېدو لپاره ځکه کله چې ذهن ته څوک غواړي چې تمرین ورکړي باید د تمرکز فکر کوم ډیر مهم وي د تمرکز د پیدا کېدو لپاره اړینه څه لاره چاره ده چې انسان که چیرته ذکر کوي یا هم مطالعه کوي یا هم تلاوت کوي چې تمرکز هم ورسره ولري
بله ډېر یو اسانه او ساده طریقه ده مونږ خدای تمرکز را جمعول په موضوع باندې کانسنت تمرکز کول انسان د ستونزمنه موضوع ده هغه څوک چې په ناروغیو باندې اختم نه دي هغې ته انسان د ستونزمنه ده خو بیا لارې لري لارې چارې دا دي چې مونږ غواړو چې خپل فکري تمرکز په یو موضوع باندې راوڅرخو نو کوشش دې وکړو چې مخکې د هغې نه چې هغه موضوع ته داخلي کړو مونږ باید یو تقسیم اوقات په اساس باندې خپل فعالیتونه عیار کړو او کله چې پالیت ته داخلي وو یا یو موضوع ته داخلي وو موږ دا موضوع په آبادو باندې خبرو فکر وکړو یا دګری تمرکز وساتو لکه نور تنبیهات او نور موضوعات شاوخوا زموږ وي هغه ته باید لاړ نه شو که چېرته زوم دې ته خپل کوشش وکړو په جبري توګه خپل فکري تمرکز په موضوع باندې حاکم وساتو دا تمرین باید وکړو او دې تمرین په نتیجه کې موږ کولی شو چې دغه توجه ته ادامه ورکړو دا فکري تمرکز دوام پیدا کوي توجه رامنځته کیږي او کله چې توجه ښه کیږي جذب صحیح کیږي نو دا فکري تمرکز چې کومه ډېر ساده وایم هر فعالیت دپاره دا مغه فعالیت په حدودو کې باید موږ فکر وڅرخو او په دې باندې فکر وکړو که چېرته احیانا بعضې سویسونه او یا بعضې تندهات او منبهات زموږ فکر کش کوي موږ به کوشش وکړو چې بېرته فکري تمرکز تمرین وکړو دغه د فکري تمرکز تمرین زیاتره بیا هلته نو سپورتونه ښودلي دي چې هغه د یوګا یو سپورت دی هغه ښودلی دی خو هغه زموږ خلکې نه پوهېږي خو ساده دا دی چې موږ کوم فعالیت تنظیموو او غواړو چې فعالیت اجرا کړو موږ باید دغه فعالیت سره فکر وکړو هغه مخکې د هغې نه چې فعالیتونه هم کړي دي او وروسته د هغې نه چې نور فعالیتونه کوو هغې باندې فکر نه کړو موجوده حالاتو باندې فکر وکړو او د تیرو حالاتو نه تجربه مثلا ځان سره ولرو یعنی په تیرو حالاتو کې باید لاړ شو خاطرات کې لاړ شو زوږ نه موږ به تبا خپل فکر باندې کار وکړو مخکې د مطالعې نه او مخکې د تلاوت نه موږ باید خپل خواني موضوعات یو خاطر کېدو یو څو د خود لپاره یو 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 ریلکسیشن حالت رامنځته کړو یو د آرامتیا حالت رامنځته کړو او یو جوړ فکر نو وروسته بیا په شروع کې یو موضوع باندې شروع کو نظم غا فکری تمرکز ومنه تمرین کړي او بل اخر ته موافق کېدل شي
ډیر مننه کوم ودان ډاکټر صاحب اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیدي ل خپل ملما د رواني روغتیا له متخصص ډاکټر ایمال ساپینه ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله له هغه اوریدونکو نه بخنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول او اړیکه له سټډیو سره وصل نشوي زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي پر راتلونکي ساعت کې هم همدا بحث په دریجه به درته وړاندې کیږي
پاگل شی جستا پمینا کی بدل شی عشق دریا پتا پسی لاہو کے دل واڑی سڑگے میں سم 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 مینی دل وا شیدر خون باوکی زان با میو رکھتا لسانا شیدر خون باوکی دتو رو زلفو پسنگل کی ورکی دل غاڑی سرگے میں سم 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 گیم سٹار